دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د برنوز واکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوز لمشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړه زلمی خلیلزاد او میلر د سه‌شنبه پر ورځ پاکستان ته تللی وو په پاکستان کې د امریکا سفارت په ویلامي کې وایي چې دوی د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر باجوه سره په ملاقات کې په افغانستان کې دایمي سولې په اړه د امریکا پروانو حلوزلو خبري وکړه ایلامیه وایي د پاکستان د پوز مشرانو بیا د امریکا د دغو حلوزلو ننګه او په افغانستان کې د روانې جګړې د سیاسي حل په اړه د خپلو اقداماتو د چټکولو ژمنتیا تازه کړه د دغه ملاقات په اړه نور څه نه دی ویل سوي تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد او میلر په قطر کې هم له طالب استازو سره د امریکا طالبانو د سولې په تړون کې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړې امریکا د فروری په 19مه له طالبانو سره د سولې تړون وکړ چې پاکستان او نور هیوادونو د دغه تړون ننګ وکړه په تړون کې راغلي چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کوي بیا به بین افغاني مذاکرات پیلېږي چې د افغان جګړې د ختمولو او دایمي سولې په اړه به پریکړه کیږي افغان حکومت بیا وایي چې ټول 15,000 طالب بندیان په یو وار نه خوشی کوي امریکایي چارواکي وایي که تړون د پلان له مخې عملي سي دوی به له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان ته د امریکا مرستې ورزندوي ځکه چې دغه ادارې په چین کې د کرونا وایرس د جدي ستونزې په اړه معلومات پټ کړي وو ترامپ خبری کانفرنس ته وویل چې د امریکا حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې مرستې تر هغه وزندوي تر څو د روغتیا نړیوال سازمان په اړه د کتنه او ارزونه وسی چې دغه اداره څومره زیاته غیر منظمه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات پټ ساتلی وو او کنه
Tremendous death and economic devastation because those tasked with protecting us by being truthful and transparent failed to do so.
ترامپ ویلي دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پات راغله چې د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه شفاف وي او ویل چې امریکا د ملګرو ملتونو ادارو تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي او تیر کال یې 400 میلیون ډالر ورکړي وو او اوس به په دې غور کوي چې به دغه پیسو څه وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي له هغه وروسته چې د کرونا وایرس تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور سو د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې تر اوسه 100,000 کسان مړي دي او شاوخوا 2 میلیونه کسان تر اوسه په دې وایرس اخته شوي دي د ترکیه پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې به د کرونا وایرس د پراخېدو د مخنیوي لپاره په زرګونو بندیان د ترکیه له زندانونو خوشی کیږي د ترکیه په پارلمان کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختیا ګوند د خپل ائتلافي ملګري ملي غورځنګ ګوند په ملاتړ د رایو پر اکثریت یو نوی قانون تصویب کړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په سرګونو زره بندیان خوشی سي دغه قانون لمخې شاوخوا 15,000 بندیان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په موقتی توګه او په همدې شمیر نور بندیان به په بشپړ توګه له بند څخه خوشی کیږي په دغه قانون باندې د حکومت مخالف ګوندونو او فعالونو په دې خاطر انتقاد کړی دی چې په هغه کې د ژورنالیستانو او سیاستوالو په ګډون هغه بندیان نه دي شامل چې د تراګری پر تور د 2014 کال د ناکامی کودتا په ترڅ کې بندیان سوي دي انتقاد کوونکي دا هم وایي چې د جنایتکارانو خوشی کول شای په ټولنه کې د جرمونو د زیاتېدو سبب سي د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه دغه اقدام هرکلی کړی چې په زندانونو کې ګڼه ګڼه کمه سي خو ویلي دي چې دغه قانون په دې کې پات راغلی چې د خوشی کېدو وړ یو شمیر نور کسان هم خوشی سي ترکیه په زرګونه علمي شخصیتونه وکیلان ژورنالیستان مدني فعالین مامورین او پوځیان په دې نامه نیولي چې ګواکې د فتح الله ګولان ملاتړې دي ښاغلی ګولان چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی خو هغه دغه تورونه رد کړي دي د ایران د روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له امله 90 تنه مړه شوي دي د ایران تنظیم خبري اژانس د دغه هیواد د روغتیا وزارت د ویان ډاکټر کینوش جهانپور له کوله ویلي دي چې په دې سره په ایران کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 4,603 ته ورسید د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جو بایډن ملاتړ کړی اوباما او بایډن دواړه د ډیموکرات ګوند غړي دي کله چې اوباما د امریکا ولسمشر جو بایډن یې مرستیال وو ښاغلی اوباما چې تر دې دمه یې په ښکاره ډول د هیڅ یو ډیموکرات ګوند کاندید ننګه نه وکړي د سه‌شنبه پر ورځ یې په خپل ټویټر ولیکل زه باور لرم چې جو بایډن د یو ولسمشر ټولې ځانګړتیاوې لري دا زما د ټولو ښه پریکړه وه چې هغه مې د خپل مرستیال په توګه غوره کړی وو
For those of us who love this country and are willing to do our part to make sure it lives up to its highest ideals. Now's the time to fight for what we believe in. So join us. Join Joe.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند بل مخکښ غړي برني سندر هم د ښاغلي بایدن ننګه وکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبان دې نور باندې نه کوي او د سولې د مذاکراتو لپاره د خپل هیئت وټاکي. طالبانو د افغانستان د حکومت یو وشکسی هیئت سره مخالفت ښودلی دی او وایي چې دا هیئت هر اړخیز هیئت نه دی. د دغه هیئت یوې غړي شهلا فرید ویلي دي طالبان باید د مذاکراتو د مقابل اړخ درناوی وکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له وشکسي پلاوی سره مخالفت وشودي او ویل چې دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع سته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅ کله هم دانه دی ویلي چې د طالبانو له خوا سره آیت جوړیږي هغه دی باید پڅ ډول وي او د منګ غختنه له طالبانو څخه هم داده چې نور دی دوی بهانه نه لټوي د منګ لخوا ټول اقدامات سیوي او اخري اقدام هم دا و چې آیت وټاکل سو. اوس د منګ غختنه له طالبانو څخه داده چې دوی دی هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
لا ټول شمولوالي او ورتیاي په ملي او نړیواله کچه هر کله شوي دی. د مذاکرې د مقابل لوري په چارو کې مداخله لته ملي او غیر اصولي ده.
د افغان پلاوی یو غړی شهلا فرید وایي طالبان حق نه لري چې د افغان اړخ ته پریکړه پاړه نظر ورکړي. اغه فرید وایي کډواړه اړخونه د یو بل درناوي و نه کړي دا به د سولې پر مذاکراتو بدیا غیزی ولري.
گروه های سیاسی مختلف که در داخل افغانستان است و با نو با طالبا که ما امروز این کار کرده نمیتونیم که اونا هم افغان هستن با نو با اونا ارتباط دارن با اینی چیزا از داخل خود افغانستان شکل داده میشه بر طالب میرسه و طالب یک نو به خود حق میده که در مورد از این گروه تشکیل شده نظر میده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلی چې دا په سولې کې د افغان ولس رښتینی انزور او د شو زورغنده ونډه شي. خو آیا د امریکا هرکلی به د طالبانو پر درې زاغیز ولري؟
موږ دونې نه یو خرسي وی چې موږ امریکایان هر څه موږ سره جوړوي هغه به موږ منو. دا د افغانستان موضوع ده مطلق د امریکایانو هر کله مې راغه منو چې خپل افغانستان خووزي.
شنونکي بیا وایي چې حکومت ته په کار و چې د پلاوی تر جوړولو وړاندې د ټولو سیاسي اړخونو هوکړه او مشورې اخیستي وایي.
ځنې سیاسي عذاب د معلومیږي چې مشوره ورسره نه ده شوې. زما په ان باندې خبر دی چې اتفاقی ولز جوړ شي او د یو واحد نظر نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې مذاکرات ته ورشي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر او زلمی خلیلزاد د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د تشکیل هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی. خو طالبان بیا وایي چې دا یو ټول شموله پلاوی نه دی او له دې پلاوی سره به خبرو ته حاضر نسي. د طالبانو دغه دریځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه پښتني راپور ته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان حکومت د باګرام په زندان کې د بندیانو سره د ناسم چلند او د بندیانو د وهلو او د بولو په حق له د طالبانو ادعا رد کړې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې د بندیانو سره د امنیتي ساتونکو په نخته کې یو بندي وژل شوی ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپور ورکړی دی.
په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د بګرام په زندان کې بندیان سره د ناسم چلند په اړه د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې د طالبانو سرګندونې د سولې د خبرو د پیل لپاره یو بهانه ګڼلې ده. ښاغلی عمر د یک شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې طالبانو دا ډول ادعاوې به د سولې بهیر سره مرسته ونه کړي.
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس ټول مسولیت بیرته ورزی طالبانو ته، سو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې، په دې حساس وخت کې چې د موږ لخوا ټول کارونه سوي، دا سه پلمې جوړول دا به د سولې پروسې سره کومک ونه کړي او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
طالبانو شنبې په ورځ په ویلامه کې د بګرام په زندان کې دغه زندان د ساتونکو لخوا بندیانو سره د ناسم چلند خبر ورکړي او ویلي کړي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د بندیانو سره د زندان د ساتونکو دغه ناسم چلند په پایله کې له شلو زیات بندیان ټپیان شوي او یو بندي وژل شوی دی. طالبانو د بندیانو سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند په اړه دایدا په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د طالبانو د بندیانو د کمیسون لس کسیس پلاوی په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د سارین لپاره بګرام ته سفر وکړي. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د کمیسون د اساسو ترمن د تیرې چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې د افغان حکومت د زندان څخه د سولې طالب بندیانو پر خوشی کېدو موافقه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه بهیر د سارین لپاره د طالبانو دغه پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته راغلی وي، خو په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه پلاوی سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په بهیر کې زن لامل د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ بین الافغاني خبري چې د امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لمخې باید د مارچ د رواني میاشتې په لسمه پیل شوې وي تر اوسه ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مک پیمپو د خپل ټویټر په پاڼه د افغان حکومت لخوا طالبان له اساسو سره د خبرو لپاره د مرکشي پلاوي د اعلان د هرکلي تر څنګ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د ژر پیل غوښتنه هم کړې ده. خو په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غني سلاکار وحید عمر وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ په شوې هوکړه کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره لس ورځې ټاکل شوې چې د تخنیکی په لور دا کار په کومه موده کې ممکن نه دی.
موقف ما د او زمان واضح بود.
زموږ دریز هغه محل سرګند وکسته هم د بندیانو خوشی کېدل یا د بندیانو تبادله کېدای شي د سولې د بهیر یو برخه وو سی، په یو ورخیز ډول خوشی کېدل په یو کم زمانی موده کې امکان نه لري چې هم دغه سي هم وشول.
شران چې احمد روم شو
خغلی وحید عمر وی چې اوس د دواړو خواو ترمنځ د بندیانو خوشی کول د خبرو د پیل سره د طالبان لخوا د خنیت د خودلو د طالبان لخوا د پرمختګ او د خبرو پوري مشور شوی او د خبرو د اجنډا یو برخه ده. د افغانستان د چارو کارپوهان د بندیانو مسله د افغان حکومت لپاره د سولې په خبرو کې د یو امتیاز په توګه ګڼي او وایي چې افغان حکومت غواړي چې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر په مدیریت سره طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي. د پانتون وساد او سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د بندیانو پر خوشی کېدو د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه شوې او افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې شامل نه و. خاغلی آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې اوس هم افغان حکومت د سولې خبرو د پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دي.
افغان دولت دې په دې سره ګوري چې ګواکې دا خو یو د ټولو مهم برخه همدغه ده. لومړیتوب همدغه دی چې بندیان خوشي شي، د بندیان د خوشي کولو مراحل پیل شي. ما برداشت دارم چې بې باوري موجوده ده، ځکه تر اوسه هم طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو ته غاړه نه ده ایښې او همغه په همغه توافق باندې ټینګار کوي چې د امریکایانو سره لري. نو بیا افغان دولت څه ځان ته دا حق ورکړي دی په دا ادعا لري چې که موږ چیرې دا 15,000 بندیان یا 7,000 بندیان مخکې له افغانستان د مذاکراتو خوشي کړو، نو څه تضمین موجود دی چې طالبان د دې سولې مذاکرات
غاړه کې؟ خغلی آزاد د افغان حکومت د اندېښنه په ځای ګڼي او وایي چې دا یو واقعیت دی چې طالبان تر اوسه په افغان امنیتي ځواکونو نه په خپلو بریدونو کې کمال راوستی او نه هم افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه ایښې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د پوز د سمندري قوې د روغتون بیړۍ کمفورت پرون ماخام د ورجینیا د ایالت نه د نیویارک په لور روانه شوه چې هلته د کورونا د پلو سره مرسته وکړي. د دې بیړۍ د روانېدو نه مخکې پخپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نارفوک بندر ته تللی و. د آشنا تلویزیون راپورټ برېښنا عمر خیل وایي
د امریکا د سمندري ځواک دغه بیړۍ کمفورت یعنی سکون او آرامي چې له نوم نه یې ماموریت څرګندېږي او په ټوله نړۍ کې د طبي مرستو لپاره لیږل کیږي وست د نیویارک ښار په لور روانه شوې چې خپلو امریکایانو سره مرسته وکړي.
زما تر شا دا ستره او یا زره ټونه بیړۍ د نیویارک قدرمنو خلکو ته د هیلې او یووالي پیغام دی. نیویارک هغه ځای دی چې زه یې ډېر ښه پېژنم او مینه ورسره لرم.
په داسې وخت کې چې ملیونونه امریکایان په کور کې بند شوي، ولسمشر ډونالد ټرمپ او د دفاع وزیر یې د ویرجینیا نورفولک ته سفر وکړ چې د بیړۍ 2000 کارکونکو سره مخه وکړي.
د امریکا پوځ په دې ملي بحران کې له تاسې سره دی.
یوازې په نیویارک ښار کې د کورونا 10000 قضیې دي او د نیویارک ایالت کې له جمعې ورځې نه تر شنبې پورې 200 کسان مړه شوي او په مجموع کې 200 مړي دي. د کمفورت روغتون بیړۍ به د دوشنبه په ورځ نیویارک ته ورسیږي او د سه شنبه په ورځ به په کورونا اخته د ناروغانو درملنه پیل کړي.
هیڅوک تر فشار لاندې چې ژوند ته خطر وي سم کار نشي کولای. دوی به ساري مخلوق دی.
دا ستره بیړۍ چې د تیلو په ټانکر هم بدلیدای شي، د عملیاتو 12 خونی زر بستره، د هلیکوپټر د ناست میدان او یو بشپړ درملتون لري. امدا ډول یو بل بیړۍ چې مرسی نومیږي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته ورسېدله. دا ونۍ د امریکا والیانو ته صلاحیت ورکړ شو چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزې کې ملي ګارد فعال کړي او د امریکایي شرکتونو څخه وغواړي چې د خپلو تولیداتو په ځای د اړتیا وړ طبي تجهیزات جوړ کړي. د فدرالي د بیړني مدیریت اداره 12 میلیونه د مصنوعي تنفس ماشینونه، 28 میلیونه جراحي ماسکونه او 15 میلیونه د مخ پوښونه روغتونونو ته رسولي دي. ولسمشر ټرمپ جنرال موټر شرکت ته امر ورکړ چې د تنفس ماشینونه جوړ کړي.
دا ډېر پیچلي او ګران بیه تجهیزات دي، له موټرو څخه ګران دي.
ولسمشر ټرمپ وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به امریکا 3 چنده زیات د تنفس ماشینونه جوړ یا واخلي. په کورونا وایروس اخته لسکونه زره نور ناروغان دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د پرون راهیسې د پکتیکا او پکتیا د مرکزونو ځینو ځایونو کې د خلکو په ګڼې ګوڼې بندیز لګېدلی دی، خو سره د دې هم خلک ورکړل شوي سپارښتنې نه مراتوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د هیواد په ټولو ولایتونو کې د وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر تدابیر پراخ شوي او عامه ځایونه تقریبا د قرنطین په حال کې دي. په همدې حال کې د پکتیکا او پکتیا والیانو د دغه ولایت په مرکزونو او ځینې نورو سیمو کې پر ګڼې ګوڼې او ګرځېدو بندیزونه لګولي، خو ظاهرا د خلکو له لورې قرنطین ته خاصه پاملرنه نه کیږي. د پکتیا والی شمیم خان کټاوزی په همدې حکلات داسې وایي:
د پکتیا ګردیز ښار او د دوه ګڼمیشتي بازارونه چې د موږ سم کنو یو د زومت بازارونه دي، هغه هم قرنطیني حالته بوتې دي، یعنې فل قرنطین نه دي. هغه اولیه ضرورتونه چې دي لکه خوراکه پروشي کسابي نانوایي دا خلاص نو په مطلق ډول باندې سر له نن نه بند دي. نن مو ټولو خلکو ته اعلان وکولو دوکانونه مو ملم بند کړو.
بل طرف د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی هم وایي چې خرانه کې د هغو ځایونو د قرنطین ترڅنګ چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې نور اړین ګامونه هم پورته کړي دي.
په ټولو مواصلاتي لارو کې د سکرینینګ لپاره 47 ټیمونه موجود دي. د رسنیو د لارې، په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه او همدارنګه په کلو او بانډو کې د لاؤډ سپیکرو په واسطه سره د کرونا د مخنیوي لپاره د عام پوهاوي پروګرامونه په مخ بیول کیږي. همدا مهال د مشکوکو پیښو لپاره د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې 40 روغتون فعال شوی ده.
له یادو خبرتیا و سره سره له هم د خرنې او ګردیز په ښارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ نه ده کمه شوې. یو شمیر ښاریان له نورو خلکو غوښتنه لري چې د کرونا له وایروس د خوندي پاتې کېدو لپاره ځانونه قرنطین کړي. په ورته وخت کې ځینې نور ښاریان هم قرنطین غوره بولي. خو اندیښنه یې دا ده چې دا کار د بیوزله او غریب خلکو پر ورځني ژوند خورا منفي اغیز لري.
زه نیم جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی په یو ستونزه دلته هم ده چې دا خلک غټ خلک دغه غټ دکانداران د هر ځړای بدجلری په کور کې نو غریب سړی د ورځي وګټي د شپې وخوري. دغه لپاره موږ د غټ خلکو نه د دولتي ورګانونو دغه هیله ده چې په دغه وخت کې د غریب سړی لاسنیوي وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تر اوسه په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په لوګر کې د مثبتو پیښو په لرلو سره د غلطه د کورونا وایرس د راڅرګندېدو احتمال زیات لیدل کیږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د وایرس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک سه مشکوک دي او پوهیږي سه دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ سه په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
د لغمان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت مخالفو وسلوالو د واکسینو په کمپین بندیز لګولې ده، او له دې امله 10% ماشومان د واکسینو نه پاتې دي. د بهلا غلي د پوښتنه
د لغمان په ولایت کې روغتیا پال وای او 10% ماشومان ته د ګوزن زد واکسین ورسولي او هڅې توند کړي چې د پاتې کېدونکو ماشومانو کا چمراټی ټکی. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی امریکا غکته ویل چې د حکومت مخالف وسلوالو یو شمیر سیمو کې پر واکسین کولو بندیز لګولې ده، چې په همدې وجه 10% ماشومان په بیلابیلو سیمو کې له واکسینو پاتې کیږي.
طالبان او مخالفت د واکسین سره د ټول هیواد په سطح باندې موجود او هغه موجود ده. هغه یو ستراتیژي ده د دبليو ایچ او د نړیوال سیاسي سازمان سره لاسلیک راته په نامه چې دا به د کور په کور په باندې واکسین کوو، هغه صحیح چې دې په کنټرول لاندې دي هلته به او کلینیک په کلینیک کې. نو موږ الحمدلله اویا په ساحه زمونږ کور په کور واکسین کېږي. دینه مطمئن یو شکر داده چې د 2014 تر اوسه پورې موږ یو مثبت واقع دی پولیو نه لرو. دا زمونږ یو خطي موجوده او د خپل کار ته دی خطا هوت.
هغه زیاتی چې د قومي جرګو لاري هڅې پیل کړي چې د غستونځاوار شي خو تر اوسه لا نه ده حل شوی، 10% له واکسینو پاتې کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په خوندس کې د تیرو 13 کلونو را په دې خوا د پویو څلور پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې په هغه وخت کې ثبت شوې دي چې په کلو او ولسوالیو کې د پویو د څاڅکو ممانعت شوی و.
ګل رحیم نیازمند د کندوز د پدې حقله رپورټ را لګل.
د کندوز صحی مسولین وای چې په دغه ولایت کې هغه وخت د پولیو پیخې رامنځته شوی چې کله په کلیوالو سیمو کې د ګوزند مخنیوي د واکسینو ممانعت شوی وو. دوی وای په تیرو 14 کالو کې په کندوز کې د پولیو څلور پیخې ثبت شوی، خو یو وخت صحی مسولین په دې تمه و چې دغه ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. په کندوز کې د نړیوال صحی سازمان د پولیو ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی داسې وایي،
د پولیو د پرشکنی پروګرام چې شروع شوی که د اولی تاریخ نه درته وایم، 2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده. دویم پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې و، د اګست په میاشت کې، چې په هغه میاشت کې په تاریخ وخت کې په تاجکستان کې 416 مثبت پیښه وي. دریمه پیښه په 2011 کال کې د علی آباد په ولسوالۍ کې و. 2011 نه تر 2010 پورې موږ مثبت پیښه نه درلوده، او په دې مو یقین و چې پولیو به ختمه شوی وي. چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ، د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و، چې زیاتره د قندوز تاسو شاهد دی، چاردرې ولسوالۍ مکمله، د ارچې ولسوالۍ مکمله، خان آباد تقریبا نیمایي نه زیات، امام صاحب همدغسې قندوز. موږ نشو کولی چې د 2015 د نومبر نه را په دې خوا کمپاین تطبیق کړو. هماغه و چې 2018 کال مکمل دارچې په ولسوالۍ کې کمپاین تطبیق نه شو. اخرین پیښه بیا په 2018 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچې په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه، چې تقریبا د 14 میاشتو ماشومه. خو بله بدبختي دا و چې هغې ماشومې خپل روزمره واکسین نه واخیستي.
ډاکټران وایي که مور او پلار د پولیو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي، نو ډېر زر به له سیمې او هیواد څخه د پولیو ناروغي له منځه لاړه شي. بلخوا په قندوز کې ډاکټر عبدالصمد وایي که چیرې کورنۍ حفظ الصحه مراعات کړي، نو د پولیو د وایروس مخه نیول کېدای شي.
دا تاسو ښه پوهیږئ چې یوازینی د هغه لاره د واکسین ده چې ماشومان باید واخلي. د بل خصوص کلینیکو که او کور په کور چې راځي، خپل 5 کلن نه ښکته ماشومان باید واکسین کړي. او دویم لاره چې اسلام مبارک هم پکې ویلي چې طهور شطر الایمان، نظافت د ایمان جز ده، باید پاکي او نظافت چې مراد سي، هر شی چې پاک سوتره وخوړل سي، انشاءالله پولیو باندې اخته کېږي نه.
ډاکټران وایي په هغو ملکونو کې چې 3 کاله پرله پسې د پولیو پیښه رامنځته نه شي او هم یې په محیط کې وایروس له منځه تللی وي، نو له پولیو څخه د خلاصون سند ورکوي. تیر کال په بغلان کې هم یو ماشوم په ګوزڼ اخته شوی، او په کومه سیمه کې چې د دې ماشوم کورنۍ اوسیږي، هلته خلک د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره مخالفت کوي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
تازه، ماسک او بی‌طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو زنو ریدونکو د ننګرهار په هغو سیمو کې چې پخوا پکې کوکنار کرل کېدل، اوس پکې کروندګرو د سبزیجاتو کرلو ته مخه کړې ده. کروندګر وایي چې د سبزیجاتو ګټه تر کوکنارو ښه ده، خو حکومت باید د تخمونو او شنو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
سبزی لپاره داسې تخمونه ورکی چې حاصلات یې خی.
گوانڈی میں دے ورور میں دے چا خبره پروسا کالما دغل ته چکم تخمونه اغستیو مخکې بده پاکستان نه بمراوللو او هغه بسیو خدا غلطه چې مونږ کوم په بازار کې اغستیو هغه تخم زما ازما مصرف پیو شو او هغه سی ونه خاطر ما ته هغه فصل ونه رسو مصرف می مصرف شو تاوان می تاوان شو او ما ته هغه خپل تاوان ډک نک.
دا وای کښنی خونی ورکړل شینو به موسمه سبزیجات به تولید کی او ژوند به خشي. وای پام دې زما کوئی په خوا کوکنار کرل خو اوس بنشوي او ډیرو کروانګرو ته نور فصلونه ډیره ګټه نه کوي.
هغه د سی چی د جمی سبزیانې کری نو هغه ته به ډیر په ګټه تمام کی. نو اوس مثال زده وړي فصلو کارما دا به ما د سپ ګټه تمام شي. سبزی هغه د چې هغه به موسمه او به وخت ته تر ورسیږي او مثال ته بازار ته یو باسي چې هغه ستا مصرف هم ډک کی او یو 5 روپۍ هم درته پکې پاتې شي ګرانه.
خو د کرنې اداره وایي د ټولو برخو کې له کروندګرو سره کومک کړی او که ځینې پاتې نو ستونزو ته به ځانونه ور ورسی.
موږ اصلاح شوي تخمونه ورکړي، موږ د بزګران لپاره په هر ولسوالۍ کې نمایشي قطعات د غنمو، د شولو، د زعفرانو، د پیازو همداسې د سبزیجاتو د حبوباتو دواړو او علاوه دا غوینه منګه بزګرانو ته په بولسوالیو کې گرین هاوسونه جوړ کړی دي.
نو موږ وایي د ننګرهار په اکثر سیمو کې اوس کوکنار بنچوي او هغه سیمو ته خپل پام نورم زیات کی چې په پاپه کې کوکنارو خو اوسې کروندګر حلال فصلونه کوي.
دا آشنا راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارم.